אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
صداي אמריקה.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی د دې د امریکا غږ شنا رادیو دوه منیم ساته سهارنی خبری خبرونه شروع کیږي. درنو اوریدونکو پر روانه خبرونه کې به واوري چې افغان امنیتي ځواکونو د تیرو درې ورځو راهیسې د لوګر پر زرغون خار غرنۍ سیمه کې تصفیوي نظامی عملیات پیل کړی دي. په افغانستان کې امریکایي او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په روان کال کې به په افغانستان کې د داعش ډلې ته شکست ورکړي او د افغانستان په سړو سیمو کې سبا پنځشنبه نوې تعلیمي کال پیلېږي. درنو اوریدونکو په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته دراوروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د داعش په ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف د کانفرنس د غونډې په شروع کې وویل چې زمونږ اصلي مقصد په کامل ډول ته دغې ډلې تباه کول دي. په لندن کې په یوې روسي حملې کې 15 تنه وژل شوي دي او پرون په سوریه کې د رقه ښار ته نږدې په هغه مکتب چې بې کوره شوي خلک پکې اوسېدل د ائتلاف د قواو په بمباریو کې 33 تنه مړه شوي دي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د داعش د افراطي ډلې په ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف د دوه ورځني کانفرنس په شروع کې ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې تباه کول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت یو مهم هدف دی. هغه دا هم ویلي دي چې د دغې افراطي ډلې کمزوري کول نهایي هدف نه دی، بلکې موږ غواړو چې د داعش ډلې ته په کامل ډول ماتې ورکړو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د داعش په ضد مبارزه کې د نړیوال ائتلاف د غونډې کوربه دی. په دغې غونډې کې د اتو شپېتو ملکونو د باندنیو چارو وزیرانو غونډه ګډون کړی دی. په برتانیې کې په یوې ټروریستي حملې کې 15 تنه وژل شوي او 30 نور زخمي شوي دي. په لندن کې پولیس وایي چې پرون د چهارشنبې په ورځ د برتانیې پارلمان ته نږدې د حمله کوونکي په شمول 15 تنه وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې یو پولیس هم شامل دی. د لندن پولیس وایي چې دوی ګمان کوي چې دغه حمله به ترګرو کړي وي. په سوریه کې د جنگ د سارنې د ډلې یو غړی وایي دی ګمان کوي چې د رقه ښار ته نږدې په یو مکتب د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواوو د جنگي الوتکو په بمباریو کې کم تر کمه 33 تنه مړه شوي دي. په سوریه کې د بشر د حقوق د سارنې د ډلې یو رپورټ وایي چې دغه بمباري د سې شنبې د ورځې په سهار د المنصوره کلي ته نږدې شوې ده. دغې ډلې ویلي دي چې په دغه مکتب کې هغو خلکو ژوند کوو چې د خپل ملک د داخلي جنگ له کبله له خپلو کورونو نه وتلي. پرون د امریکا د مرکزي قومندانۍ وې منبع امریکا غږ ته وویل داسې څه شواهد نشته دی چې د سارنې د دغې ډلې دغه ادعا ثابته کاندي، مګر بیا به هم د دغې پیښې په باب پوره تحقیقات وشي. په افغانستان کې د مرستو د رسولو یوې ټولنې ویلي دي چې په هغه جنگ ځپلي ملک کې په دریو کې یو ماشوم مکتب ته د تګ فرصتونه نه لري او د کار په ماشومانو د کار په وسلوالو ډلو کې د هغوی استخدام په ورکوټوالي کې د ودلو او د نورو کارونو فشارونه زیات کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ټولنې ویلي دي چې سږ کال ممکن 400,000 ماشومان د امنیت د خرابوالي له کبله مکتب ته لاړ نه شي او هم وطن ته د پاکستان نه راغلو مهاجرینو ماشومان په مکتب کې لا داخل شوي نه دي. پرون په بروکسلز کې د هغې ټوریستي حملې د قربانیانو په یاد د احترام مراسم جوړ شوي وو چې پکې پروس کال 22 تنه مړه شوي وو. په بروکسلز کې دغه د یاد بود مراسم په داسې وخت کې ځای په ځای کیږي چې هلته په اروپا کې د امنیت د ټینګولو په کارونو کې د نه پرمختګ له کبله سخت بحثونه روان دي. په سرحدونو کې د سخت مراقبت د نشتوالي له کبله ټورستان کولای شي چې د اروپایي اتحاد غړو ملکونو ته په آزادانه ډول تګ راتګ وکړي. پرون په هند کې په یوې محکمې کې 2 تنه هندوان په عمري قید محکوم شول. په دغو دوو کسانو د هند په لویدیځ کې د مسلمانانو په یو زیارت کې د بم د چاودنې الزام لګیدلی دی. په دغې پیښې کې 3 تنه مړه او 10 نه زیات کسان زخمي شوي وو. د هند د 1.3 میلیارډ د نفوس 14% مسلمانان دي. په مصر کې د طبي چارو کارکونکو ویلي دي چې د سه شنبه او د چهار شنبه په ورځو د مصر په دولتي ښوونځیو کې د ها خوراک نو وروستو چې دولتي د مکتب شاګردانو لپاره برابرۍ 415 تنه شاګردان سخت نه جوړ شوی دي. د مصر د صحي چارو وزارت پرون د اعلان وکړ چې 312 شاګردان په قاهره، سویس او پاسوان کې په روغتونونو کې بستر شوي. د مصر په مصر کې په شاګردانو کې د خوړو د تسمم دغه مرض د دې میاشتې په سر کې پیدا شو او د هغې نه وروستو تقریبا 2200 شاګردان د دغه مرض له کبله معالجه شوي دي. پرون د مصر د معرف د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې یو باصلاحیته کمیټه جوړه شوي چې دغه خوراکي مواد په دقت معاینه کاندي او په شاګردانو کې د خوراکي تسمم علتونه پیدا شي. او په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت یونتا قوی چې په افغانستان کې د ټوریزم په مبارزه کې د دوی اصلي ماموریت د القاعده او د اسلامي دولت د ډلې ملیشیا په نخښه کول دي، نه طالبان.
امریکا غشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د دې وخت خبرونه زمونه واوریدل. اوس په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. افغان امنیتي ځواکونو د تیرو دری ورځو راهیسې د لوګر په زرغون خار غرنۍ سیمه کې تصفیه نظامی عملیات پیل کړی دي. دې سیمې ته د طالب وسوالو د یو خوندي په نازای په سترګه قتل کیږي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی.
زرغون خار د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې له کابل سره نږدې پراته ده. د افغان چارواکو په وینا له دې سیمې څخه وسلوالو طالبانو د یوه خوندي پناه مرکز په توګه ګټه اخیستله. په زیاتره مواردو کې چې د دولتي او غیر دولتي مامورینو د برمتې نیونې خبره شوې، په ډیری راپورونو کې به ویل کېدل چې برمته شوي کسان د زرغون خار په سیمه کې ساتل کېدل. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال رازق ساپای وایي د افغان ګډو امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې درې ورځې مخکې پیل شوي، د دغې سیمې ډېره برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده.
دښمن فرار کړی دی، هیڅ ځای کې موږ سره مقاومت نه دی کړی. په ټولو کلو کې تصفیه او تلاشي روانه ده. ډېر زیات مواد انفجاري موږ لاسته راغلي چې اوس هم تاسو شاید ثانی وي، دا اوس هم یو لوی ذخیره ته انفجار ورکوو. ډېر مینونه هم موږ پیدا کړو، هغو ته هم انفجار ورکوو. اوس هم د تصفیه او تلاشي عملیات دوام لري. قرار د معلوماتو چې دښمن هرې خواته تللی، هلته به موږ کشفي راپورونه لرو چې تعقیبوي وکړو. ورزو د خیره.
تر اوسه د عملیاتو په ترڅ کې چارواکو د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړی، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په زرغون خار کې پر حکومتي سرتیرو بمی چاودنې شوي او یو شمېر هغو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی په یاده سیمه کې په لویه پیمانه د حکومت وسلوالو مخالفین شتون نه تاییدوي، مګر زیاتوي چې عملیات به څو ورځې نور هم دوام وکړي.
دوی همیشه په حرکت کې دي، دوی همیشه ځای ته تغییر ورته ورکوي او ثابت ادرس نه لري. ټول زور د دوی پر تبلیغاتو دی او د دوی د تبلیغاتو خلک اولس یې غوا کړی دی او همیشه خلک د دې تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي. دا به تر هغه وخت روان وي چې دغه سیمه زموږ د دوی د وجود څخه نه یوازې دا سیمه او نورې سیمې هم پاکوو.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایي چې په زرغون خار کې له خبریالانو سره خبرې کولې، د زرغون خار سیمې امنیت ساتل ځکه مهم وبلل چې وسلوال له دې ځایه کابل ته په اسانۍ لاسرسی کولی شي.
یوازې نظامی عملیاتو باندې نه، بلکې په ملکی عملیاتو باندې هم موږ باورمن یو. هماغه و چې د ځینو هغو کورنیو سره چې مستحق ول، هغوی سره هم ځینې کومکونه وشول او دې نو نه تر زرغون شار پورې چې کوم سړک منظور شوی دی، همدارنګه تر سرخاب پورې او بل په سرخاب بند باندې چې کوم زراعتي کوم یو پارک جوړیږي، خصوصا صنعتي، دغه ټولو ارزونه او د دې د تطبیق لپاره او په دې اړه باندې خلکو مرسته غوښتل زموږ د دې سفر هدف. او
زرغون خار د کابل له ښاره 45 کیلومتره لرې په جنوب کې د محمد اغه ولسوالۍ اړوند غرنۍ سیمه ده. د چارواکو په وینا په دغه سیمه کې د تیرو 15 کلونو په موده کې نظامي عملیات نه و شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په افغانستان کې امریکایي او افغان امنیتي ځواکونه وايي پروان 2018 میلادی کال کې په افغانستان کې د داعش ډلې ته ماتې ورکړي. د ناټو ویاند امریکا غږ سره په امریکا کې وویل چې سږ کال به افغان امنیتي ځواکونه د سخت ازمون سره هم مخامخ وسي. د ناټو دغه ویاند په افغانستان کې د طالبانو نه د روسیې ملاتړ ناسم کار ګڼي، پام وکړي د امریکې ته.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلو جنرالانو ته امر کړی چې داسې یو پراخ بنسټه تګلاره جوړه کړي چې د داعش ډله له جړه وباسي. نن په واشنگټن کې د دې ډلې ضد ایتلاف دې ته لیواله دي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت کې د وزیرانو په سطحه په دې یوه ورځنۍ غونډه کې خبرې اترې وکړي. د داعش ضد کانفرنس له پیلېدو دمخه د عراق صدراعظم حیدر العبادی د سې شنبې په ورځ د امریکایي سناتورانو سره له لیدنې وروسته د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې ویل که چیرې دا ایتلاف په خپلو ژمنو ودرېږي نو د داعش په وړاندې بریالیتوب به د سترګو په رپ کې ترلاسه شي. د کانګرس جمهوري غوښتونکي استازي ادم کینزنګر امریکا غږ ته وویل
زه فکر کوم دا مهمه ده چې داسې یو پیغام ورسوو چې موږ د عراق تر شا ولاړ یو او سیاسي تنوع په حقیقت کې د عراق په ګټه ده. که غواړئ عراق یو موټی پاتې شي او که غواړئ تاوتریخوالی ودرېږي نو باید چې تاسې سیاسي سولې ته د حل یوه لاره پیدا کړئ.
په کانګرس کې د پنسلوینیا استازي براندن بویل امریکا غږ ته وویل
د داعش په وړاندې د جګړې په ارتباط وایم چې دا یوه ډېره پیچلې جګړه ده. دا یوازې پوځي عملیات نه دي، بلکې دا جګړه په ټولنیزو رسنیو کې هم روانه ده. دا جګړه د فارج د خلیج نه تر غربه او شرقه پورې دوام لري.
خو جمهور رئیس ترامپ پلان لري چې د ډیپلوماسي او بهرني مرستو په ډګر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 28% بودیجه کم کړي. په دې حال کې افغان حکومت له متحده ایالاتو غواړي چې د طالبانو او داعش سره د جګړې لپاره نور سرتیری افغانستان ته واستوي. دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې له واشنگتن نه کتنه کوي کړې ده. کاغلی کینزنګر ویل که چیرې افغانستان پریږدو بیرته به هغه هلته ولاړ شي چې د 11 سپتمبر نه دمخه و.
زه فکر کوم که چیرې دا کار د ډیرو اساکرو یا هوایي ځواک غوښتنه وکړي موږ باید د افغانستان سره د روزنې او پانګونې په برخه کې ډېره مرسته وکړو، که دا د افغانستان په اقتصاد کې وي یا طبیعي منابعو او یا هم نورو برخو کې.
خو د ترامپ ادارې تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په هکله غبرګون نه دی ښودلی.
افغانستان خلک په زړورتیا جګړه کوي. د هغوی ډیر اساکر په دې جګړې کې وژل شوي دي، خو موږ باید په اکمالاتو کې او هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري پاملرنه او مرسته وکړو. تاسو به وګورئ چې جمهور رئیس ټرمپ به هلته جنرالانو ته ووایي چې د کامیابۍ لپاره څه ته ضرورت لرئ او کانګرس به هم د هغوی ملاتړ وکړي.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس په توګه د دندې د پیلېدو سره پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت ته دېرش ورځې وخت ورکړ چې د داعش ضد جګړې په پرمختګ باندې غور وکړي او یو ار ارخیزه پلان جوړ کی چې دا ډله لبی خلمه انځ یوسی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د یو شمیر سیړونکو په وینا په لویدیځه نړۍ کې د داعش په باره کې داسې تصور دی چې دا ډله د افراطي اشخاصو لخوا رهبري کیږي. دا ډله نه هیواد لري او نه کوم شخص دولت، خو د اسلام په نوم ټیرستي عمل ترسره کوي. امریکا د همدغې ډلې د ختمولو او ځپلو دپاره نوی کمپایل پیل کړی. د امریکا غږ آشنا ټلویژن په دې اړه واشنگټن کې د سیاسي چارو څیړونکي ښاغلي هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
اوله پوښتنه مې دا کوله چې د ښاغلي ټرمپ حکومت باید مثلا څه ډول ستراتیژي اصلا ورته په کار ده چې داعش وزپی یا ماتیکی؟
مننه. د امریکا نوی اداره چې تازه کار شروع کړی دی هغې دپاره ضرور داره چې په منځني ختیځ هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چې داعش شتون لري د هغوی د هیوادونو مسلح پوځونو د هغوی ظرفیتونه اوچت کړي او ملي ظرفیتونه او دغه ته امکانات ورته په برق ورته ورکړل شي. که چیرته دوی داسې مبارزه وکړي لکه په افغانستان کې چې مبارزه وکړله، دا به نه تنها چې ناکامه شي بلکې ښې پایلې به هم ونه لري، ځکه چې د نړیوالې ټولنې اساکر چې دوی په منځني ختیځ ته کلیږي که افغانستان ته لیږي، یو یې مصرف ډېر اوچت دی. دویم مسله داره چې په نوه د انواو د هغوی د جهاد په نامه جنګ ته مشروعیت ورکوي چې که هغه امریکایي عسکر اوسیږي په منځني ختیځ کې، که هغه د ناټو نورو غړیو هیوادونه او اساکر په دې منطقه کې وسی
یعنی خارجي عسكر چې وسی خصوصا غربي اغوی ته زمينه د جنگ نور مسایده
زمينه د جنگ نور مسایده کیږي او هغه کوم کمپاین چې داعش دل د خوا کیږي د ځوانانو پر منځ کې چې ګویا د جهاد ده د هغوی کمپاین ته یو څه مشروعیت ورکول کیږي ضرورت داره چې د هغو هیوادونو چې په اول خط کې دي په خصوص عراق او سوریه او نور هیوادونو چې په شمول د افغانستان چې داعش پکې شتون لري د هغوی مسله پاوست لري کوم اکورد لشي او هغه سره کوم راسته وکړي
بل اجازه راکړئ بل ټکی ما مقدمه کوم ذکر کول په د داعش په ضد مبارزه کې د روسیه او د ایران همکاري کله د غرب سره مهمه یادېږي
خبردار چې وزلت دوه حرکتونه ایجاد شوی دی د داعش پر وړاندې یو د روسیې حرکت چې هغه خپل ائتلاف لري تاسو ګورئ د پاکستان او چین روسیا او ایران خپل ائتلاف لري چې ورته ترکیه هم په دې کې شامل کی او امریکا دلته د نور نړۍ تر څنګ سره خپل ائتلاف لري ضرورت لري چې دغه دواړه ائتلافونه سره یو ځای شي او مبارزه وکړي خپل منځي کوم ائتلاف چې د لمنځه یوسي غیر د دینه داعش په نه تنها چې یو تروریستي حرکت او سیګي پاینده کې به داسې حرکت او سیګي چې دوی په منځ کې به روسیه خپل ډلې ولري ایران به خپل ډلې ولري د خپل اهداف لپاره په منځنۍ ختیځ کې به دوی کار کوي ضرورت چې روسیا او امریکا نور هیوادونه سره یو ځای مبارزه وکړي د پریدي سره
کله کې د افغانستان مسلې ته مشخص کوز پیغام ډیر اجنډا کې د غټي غونډې خو عراق او سوریا شامل دي چې داعش هلته ډیر خور دی مګر په افغانستان کې هم خطرونه مطرح شوي دي د افغانستان وسلوال ځواک فکر کوي د سی یو موقف کې دی چې د داعش په نوم باندې چې څوک وسلوال ورته پیدا دي خصوصا ختیځ کې دوی وزپی او یا د طالبانو په شیر مسله ډلو مقابل کې مقاومت کوي او خپل هیواد په خپل امن کې
نه یو دومره ظرفیت اوچت نره د تعداد او د کمیت لخوا دوی خپل اوج کې ندی چې دوی مبارزه وکړي او دریم دوی هغه وسایل چې ضروري دي چې هوایي ځواک وسیږي منځني ځواک وسیږي او د سیمې هیوادونه استخباراتي کو بخښنه کې د افغانستان سره همکاري وکړي د دې په اساس سره د پدې موقف کې نه چې تروریزم په افغانستان کې دوی وځپي او دریم مسله چې ډیره مهمه ده چې هم د امریکا نوې ادارې د پاره چې متاسفانه رئیس جمهور او ټیلرسن هم په نړیوالو مسلو کې ډیر زیات تخصص نه لري او دوی لپاره به دغه کانفرنس یو مهم وسیږي ترڅو دوی خپل په مسل نه پوشي مهم دا چې هغه هیوادونه چې د پردې تر شا د تروریزم څخه حمایه کوي هغه وځپل شي کغه پاکستان ووسیږي کغه کوم نور هیوادونه ووسیږي استخباراتو د پاکستان پاوچ په وځي توګه د پاک د افغانستان کې تروریستان سره حمایه کوي کغه داعش ته کغه طالب ته کغه قانوني شبکه ده او دوی سره همکاري کوي که چیرته د امریکا هیواد داسې هیوادونه په نظر کې و نه ساتي پاینده کې نه تنها چې دغه جنگ به منځنۍ ختیځ او افغانستان کې وي بلکې ټول دنیا ته به خپور شي
تاسو پاکستان ذکر کو دي کې شک نشي چې په پاکستان باندې نیوکشته ده چې هغه د تروریزم ضد اقدامات جدي نه کوي خصوصا هغه ډلو ته چې په افغانستان کې نامنی جوړوي د افغانستان دولت رسمي انتقادم ده فکر کوي د واشنگټن په دې غټي غونډه کې پاکستان د سي جي دي تر غور لاندې راشي چې دلته سختريزي ډلې شته یا خطر پیښول شي
پاکستان مونږ د تور نه دا یو واقعیت ده دویم مسله ده چې دا کوم کانفرنس جوړ شوی ده ډیر زیات تمرکز په منځنۍ ختیځ باندې ده اما دې په واسه منځنۍ ختیځ باندې اوسېږي په داعش او تروریزم باندې اوسېږي چې هغه په هر ځای کې اوسېږي ځکه چې ولسم د سپتمبر تاسو ګورئ هغه په امریکا کې وشو هغه په کابل او په عراق او په منځنۍ ختیځ کې ونه شو نو هر ځای کې چې داعش او تروریزم اوسېږي نړیوال باید په هغه باندې تمرکز وکړي نه په جغرافیایي منطقې باندې
صحیح آشم وحدت یار صاحب کور دی ودان ډیر تشکر چې زموږ بلنه دې منلې او پورم ودان
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د افغانستان په سړو سیمو کې سبا پنځشنبه نوې تعلیمي کال پیلېږي او یو ملیون نوي هغه ماشومان چې په خونځیو کې د شمولیت عمر پوره کړی وي په خونځیو کې شامل شي دا چې په کومې تګلارې او څنګه به دغه کار ترسره شي زموږ همکارې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د مرستیال سره مرکه کړې ده او هغه په پیل کې هم دغه پوښتنه ځواب کړي
نو کال خو د ټولو مهمه خبره ده چې موږ پوهنې وزارت خپل دریم ستراتیژي چې د 1400 نوي کې دا د دې پلان د شروع کولو لمړی کال دی چې په دې صورت کې موږ خوشبینه چې په تیرو کلونو کې چې د زده کړې په برخه کې لاسرسی زیات شوی او ډېر علاقانو نجونې مکتب ته ځي متاسفانه د زده کړو کیفیت اوس هم ډېر ټیټ دی راتلونکو کلو پنځه کلونو کې چې دا کال دی اولین کال دی د زده کړو کیفیت لپاره به ډېره توجه وشي
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د درس کیفیت ته به د تیر کال په پرتله توجه یا پاملرنه ډېره کوي ورسره د نوو زده کوونکو د جذب لپاره څه نوي په پام کې نیول شوي دي، څه نوي تګلارې په پام کې نیول شوي ده چې شاګردان ډیر جذب شي ښوونځي ته؟
د دې لپاره خو متاسفانه په ولایتونو کښې نامني ده تر اوسه هم دا مشکلات شته. خو په نورو ولایتونو کښې مونږ د پوهنې شوراګانې لرو چې دا دار ښوونځي په څنګ کښې یو شورا ده، او شورا د کلي خلک مبلایز کوي او دوی نه هیله کوي چې خپل د ښوونځي د عمر ماشومان ښوونځي ته ولېږي. نو مونږ امیدوار یو چې تر 1,000,000 به زیات نوي جذب شي، چې دې کښې 30% به نجونې وي، او داسې هیله لرو چې 600,000 کسان، یعنې 600,000 کسان ته به سواد زده کړو، او دې کښې به 80% ښځینه وي.
د ښوونې او روزنې وزارت په داسې وخت کې د 1,000,000 نوو زده کوونکو د جذب خبره کوي چې تیر کال په ځینو سیمو کې د ناامنۍ د وجې ښوونځي تړلي پاتې وو. دا ستونزه سږ کال څنګه حلوي؟ 1,000,000 نوي شاګردان چیرته لېږئ؟
زمونږ مشکلات خو هم ډېر دي، لکه مونږ همدا اوس 45% ښوونځي تعمیر نه لري، خیمې لاندې تعلیم زده کړه کوي یا د شنه اسمان لاندې، خو په هر صورت د افغانستان خلک تعلیم سره مینه لري، او تر اوسه چې راسره دا زغملې آینده کښې به هم زغمي، او مونږ دغه ستونزه د تعمیرونو به ټوله په 1 کال کښې نه حلو. خو هغه لپاره مونږ یو ماسټر پلان جوړوو چې په راتلونکو 15 تر 10 کلونو دغه د تعمیر ستونزه عمومي حل شي. د بندو ښوونځیو مسله چې ده هغه ډېر اړخونه لري، امنیتي مسایل پکښې شریک دي، چې هغه کښې ولسمشر او امنیتي ځواکونه مونږ سره مرسته کوي. په عین حال کښې ولس او دیني علماو نه مونږ هیله کوو چې هغوی هم مونږ سره مرسته وکړي چې ښوونځي بند شي، یعنې ښوونځي او معارف د سیاست څخه وباسي، او دا د افغانستان د هر ماشوم یو داسې حق وګڼي چې د هغه نه انکار پېښې ناشونی.
تاسې یوازې د تیر کال په پرتله سږ کال د شاګردانو جذب او همدارنګه د کیفیت، درسي کیفیت د ښه کېدو دپاره اشاره وکړله. مسلکي استادانو نشتون، د درسي موادو نشتون، د کتابونو کموالی، د سرپناه نشتوالی، د ښوونځیو د تړلو مسله، ډېر مسایلو چې سږ کال د تیر کال یا د نورو کلونو نه سږ کال ته میراث پاتې دي، د ټولو ستونزو سره څنګه مقابله کوئ؟ څوک تاسو سره کومک کوي؟ څه نوې ژمنې شوي دي چې د امنیت نه نیولې تر هغه کمبودیو چې د معارف په برخه کې موجودې دي، هغه ستونزې اوس حل شي؟
ما تاسو ته ویل ده زمونږ د ستراتیژیک پلان کښې دونران مونږ سره د مالي مرستې ژمنه کړې او د تخنیکي مرستې، کله چې دی به شخصا د معارف سره حمایت کوي. امنیتي ځواکونه هم راسره ډېره مرسته وکړه، مونږ 13 ولایتونو ته کتابونه رسېدلي دي، 14 تله پاتې وو د امنیتي وضع مشکلاتو خاطر او د قرارداد د اوږدوالي، هغه یې عاجل دفاع وزارت ته امر وکړو چې په روانه یو هفته یا 10 ورځو کښې دغه 14 پاتې ولایتونو ته هم کتابونه ورسوي. د کتابونو د چاپ په برخه کښې هم ډونرانو مونږ سره وعده کړی چې د 15 کالو یو دوامدار فنډ را کړي، چې تېرو کلونو کښې چې کوم مشکل وو او مونږ به همېشه د کتابونو د نشتون سره مخ وو، که خدای وکړي چې دغه بیا حل کړو. او هغه لپاره مونږ یو ډېر پرمختللی کمپیوټري سیستم هم جوړوو چې مونږ ته ضرورت، او مونږ ورته امادګۍ سره مخکې له مخکې نه کتابونه چاپ کوو، د ښوونځي د شروع نه 3-4 میاشتې مخکې ولېږو. نو دا ټولې زمونږ هیلې دي او پلانونه دي او تعهد لرو، له خدای څخه هیله کوو چې او دعا کوو چې مونږ سره مرسته وکړي.
د همدې پلان د تطبیق دپاره د ولس مرسته څونه اړینه بولئ او د ولس نه څه غوښتنه لرئ؟
دا ډېره مهمه ده، ځکه د ولس پرته په ډېرو پرمختللو ملکونو کښې هم نه پوهنې کیفیت ښه کېږي او نه یې هغه لاسرسی ښه کېږي. ټولنې ولسي او قومي او مذهبي مشرانو او همدارنګه له والدینو څخه زمونږ جدي او د ورورۍ او د خورالۍ هیله دا ده چې دوی خپلو ماشومانو تعلیم یو ضرورت او یو لومړیتوب وګڼي، په همدغه ټولو برخو کښې، چې هم د ښوونځي په امنیت کښې، هم ښوونځي ته په ځمکه ورکولو کښې، هم د ښوونځي سره په نورو مرستو کښې، او هم د ښوونځي په خلاصولو کښې زمونږ هم حمایت وکړي. مونږ مطمئن یو، ځکه تېرو کلونو کښې د دې ولسي حمایت جلبولو نتیجه ډېره مثبته وه.
ډېره مننه شینواره صاحب کور وته.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پته ده VOA پښتو.
قدر منو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. سږ کال به د پاکستان نه د افغان مهاجرو د بیرته تګ لړۍ رسمن د اپریل د میاشتې د لومړۍ نیټې نه پیل شي. مونږ د افغان مهاجرو د اقتصادي وضعیت د ستونزو په اړه په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
د پاکستان څخه به د افغان کډوالو د ریپارټریشن سلسله انشاءالله د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې ورکول شي.
ښه، نو د دې کډوالو بیرته وطن ته ستنېدل، تاسو ته د دوی وضعیت معلوم دی چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د کومې مرستې ژمنه ورسره سوې ده چې د دوی سره به څه کومک وسي؟
دا چې تاسو معلومه ده تیر کال د مرستو نوعیت په دوه قسمه ده. لومړی هغه مرستې دي چې د پاکستان د افغانستان د حکومت لخوا ورکول کېږي، او دویم هغه مرستې چې د انسیال لخوا ورکول کېږي. د افغانستان لخوا چې کومې مرستې هغه سره کېدلې چې هغه یو نومره ځمکه ده، شلټر دي او نور مواد دي، هغه په خپل ځای باندې دي. خو یو موضوع چې بدبختانه سکالې مطرح شو، هغه دا شو چې دنیاوالو یا یونیسیار سکالې په تېر کال په شان باندې مهاجرین سپورټ نه کړل، او سکالې به هغه کم فنډ چې د سی مهاجر په 300 روپۍ ورکول کېدی هغه 200 روپۍ ته راټیټ شوی دی.
دا روپۍ دي که امریکایي ډالر دي؟
دا امریکایي ډالر دي.
امریکایي ډالر دي. نو اوس او 200 نو یعنی دا 200 ډالر د یو نفر د پاره یا د کډوال د پاره دا چې فرزن فامیل ولري دا خو
هر هغه راځي چې مهاجر کې راځي چې یو پیارار کاټ کوي، او غواړي چې افغانستان ته معاودت وکړي، هغه ته به 3 نفر 200 ډالر ورکول کیږي.
یعنی په خو تاسو ولڅو
په خو سلو 200 ډالر ورکول کیږي.
نو دا امرستې به تر بل کاله پورې هم دوام وکړي؟ یعنی داسې به وي چې دوی ته به دوامداره دا پیسې ورکوي، او که یا د سږ کال دپاره به فرضاً چې دوی ځو وطن ته دا مرستې به ورسره وسي؟
اصل کې موضوع دا و چې د افغانستان حکومت همدارنګه د پاکستان حکومت په متفقه ډول باندې د فبروري په لومړۍ نیټه کې چې کوم ډونر کانفرنس په ملل متحد کې وشو، هلته د دنیاوالو نه یا ډونران نه وغوښتل چې د مرستو کچه باید 300 روپۍ وساتل شي. همدارنګه د جنوري په میاشت کې دلته په اسلام آباد کې ډونر کانفرنس موجود و، په هغې کې هم موږ په کلکه باندې داخل واسطه غوښتنه وکړه چې باید دا وساتل شي. د فبروري په 16 تاریخ باندې چې دو جانبه یعنې پاکستان افغانستان ناسته وه، په دغه ناسته کې هم موږ په ګډه باندې شریکه د ملل متحد نه وغوښتله چې باید دا 300 روپۍ دوام وکړي. کله چې 15 د فبروري باندې زموږ چې جانبه یا تریپایټایټ وو، په هغې کې په ګډه باندې موږ په یونیسیار نه غوښتنه وکړه. یونیسیار موږ ته د مارچ میاشتې وغوښتله چې تر څو پورې یو ګیپ یو فاصله موجوده وي چې د ډونرانو سره په دنیا کې خبره وکړي، تر څو چې دا 300 روپۍ برقراره وساتي. لیکن له بده مرغه هغه فنډ چې دنیاوالو مهاجرینو ته پخوا ورکو، هغه ورنه کو. دغه د بنیادي علت دا چې دنیاوالو دا ویل چې زموږ تیاریتي یا اولویتونه اوس عراق دی او سوریا ده، او د یمن مهاجرین دي، هلته ضرورتونه ډېر دي. په دې اساس باندې دغه پیسې کمیږي. موږ په بنیادي دغه سره موږ کوشش کوو چې دا 200 روپۍ یا دا مرستې نورو کلونو ته وغځېږي، خو تر اوسه پورې پاکستان حکومت د دسمبر د 1 تاریخ پورې د روان کال مهاجرینو ته وخت ورکړی. امید ده چې مهاجرین دې مرستو استفاده وکړي افغانستان ته لاړ شي. سږکال نور علتونه هم شته، د سیاسي موضوعات چې سږکال په دې خطه کې پېښ شول، د تورخم زیات بندش، همدارنګه په تورخم باندې د مهاجرینو تګ او راتګ بندش، په ویزه باندې تګ او راتګ، همدارنګه د پولیسو آزار او اذیت، دا هغه کیفیتونه دي چې مهاجرین نور دلته نه غواړي چې پاتې شي. او انشاءالله سږکال به د عودت سلسله په تېر کال په شان باندې روانه وي، او حکم مهاجر چې دي هغه چې غواړي چې مرکزي افغانستان ته لاړ شي، او یا مشرقي ولایتونو ته لاړ شي، سمت شمال ته لاړ شي، هغه کولی شي چې پېښور دي یاتي بلارې لاړ شي. خو چې کوم ګران یا کوم مرسته ورته کېده هغه ټولو سره یو قسم سره
ساسې کور ودان. ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلي صاحب چې موږ ته معلومات راکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. برطانیه پرون د متحده ایالاتو هغه اقدام عملی کو چې د ترکیې او منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو په پروازونو کې اوس مسافر باید الوتکې ته د ننوتو نه د مخه دغه الکترونیکی سامان چارواکو ته وسپاري.
نن سبا زیاتره هوایی مسافرین د الکترونیکی آلونه پرته د یو سفر تصور هم نشي کولای.
خلک د خپل کار او ورځني ژوند د بیلابیلو دلایلو له امله د تړتیا لري چې لپټاپونه او آیپډونه له ځان سره انتقال کړي، او د پرواز په وخت کې ترې کار واخلي. نو که هغوی دا کار نشي کولای نو څه به کوي؟
خو تر هغې ډلې لا الکترونیکي آلونه د چاودیدونکو وسیلو په توګه استفاده کوي، چې وروستی مثال یې د سومالیا یوه الوتکه ده. د ټرمپ ادارې پرون اعلان وکړ چې د داسې ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره نوی اقدامات کوي.
د استخباراتي سرچینو د معلوماتو له مخې ترهګریزې ډلې په پرلپسې ډول ملکیان او ملکي ادارې په نښه کوي، او د خپلو بریدونو لپاره نوې لارې چارې لټوي.
د برېټانیا حکومت هم پرون دې ته ورته محدودیتونه اعلان کړل. همدا اوس په هوایي ډګرونو کې د مسافرینو سخت امنیتي څار روان دی، خو ځینې وایي دې اضافي اقدام ته اړتیا نشته.
د اقدام ته اړتیا نشته، دا له حده زیات دی.
فکر نه کوم چې دا ګټه ولري، ځکه چې ترهګر نورې لارې لري.
خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د الوتکې له کابین نه د الکترونیکي آلو لرې کول یو عاقلانه اقدام دی. نور هیوادونه کولی شي دغه بندیز هغه وخت عملي کړي چې ترهګر هغو هوایي شرکتونو ته لاره پیدا کړي چې پر الکترونیکي سامان آلاتو بندیز نه لګوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ پرونه واوریده. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د دری برخې خبرونه ته به تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوږ شئ.